عربستان سعودی به روز جمعه در یک صحبت تلفنی توافق کردند که رای حل سیاسی برای صلح پایدار در یمن ضروری است.
تشکر از این که تا این دم با ما بودین. ساعت 4 عصر است و گزارشات ما به زبان دری در همینجا با پایان رسید. همکارم صفی الله استانگزی با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات به زبان پشتو تا یک ساعت دیگر با شما هستند. خوش آمدید صفی جان.
مننه کوم تاسو. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې ما دیگر سلور بجې شوې ده. پښتو خبرونه او عبد الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبريږي. د خبرونه په دویمه نیمای کې د ورکو شوې ځانو پروګرام خبريږي. خو په لومړی نیمای کې راپورونه او خبرونه وره. په راپورونه کې ورچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته رسیدلی دی. ملګري ملتونه په یو نوي راپور کې وایي له تاوتریخوالي سره ډېرې مخ شوې افغان میرمنې د عدلي او قضایي ارګانونو پر ځای دې ته لیواله دي چې خپلې قضیې په درېمګړي او سنتي جرګو هوارې کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروستی فرشته جلالزی وایي اوري د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې په دې هېواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی و. خو لومړی به د افغانستان خبرونو ته غوږ شو چې اجمل تورمانی وایي.
ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځنی سفر په هدف د خپل ایرانی سیال په بلنه تهران ته ولاړ. د کورنیو چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو دفع کولو ته چمتو دي. او د ملګرو ملتونو سازمان نن ویل د هغو افغان ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او کړیږي باید عدالت ته لاسرسی پیاوړی شي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځنی سفر په هدف د خپل ایرانی سیال په بلنه تهران ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیار سراج الحق سراج د ولسمشر د دغه سفر په اړه وایي:
امروز صبح جناب رئیس جمهور در راست یک هیئت
نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره ګوري او دغه شان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا به د همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک سي.
راپورونه وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د ولسمشر اشرف غنی نه تود هرکلی کړی دی. په دغه سفر کې یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. د کورنیو چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو دفع کولو ته چمتو دي او د مخالفینو د ځپلو امر یې ورته کړی دی. نورالحق علومي دا مسله نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د سناتورانو اندېښنه تر ډیره د بدخشان او جلال آباد د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه وي او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د داسې حملو د مخنیوي لپاره باید اقدام وکړي. علومي وویل افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو او قربانیو سره سره مهمې لاسته راوړنې هم لري. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علی مراد بیا د سناتورانو د پښتنو په جواب کې ویل چې د بدخشان په وروستۍ حمله کې یو شمېر امنیتي ځواکونو غفلت کړی چې اوس توقف شوی دی. او د ملګرو ملتونو سازمان نن ویل د هغو افغان ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او کړیږي باید عدالت ته لاسرسی پیاوړی شي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خپور شو ویل شوي چې له 110% ښځو چې دوی په سروي کې خبرې ورسره کړي یوازې 50 تنه ویلي چې ستونزې د افغانستان د عدلي سیستم په مرسته حل شوي او تیری کوونکي تر جنایي څېړنو وروسته محاکمه او مجازات شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د کورنۍ تشدد سیاتې پیښې د قضایی او عدلي دارو پر ځای د منځګړتوب او کورنیو معاملو له لارې هواریږي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه او فرشته جلال سي.
اسرائیل وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې ته چې د ایران پر رژیم د S-303 دافیاوه مزایلو سیستم پلوري د شدید خطر په توګه ګوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې خپل کابینې ته وویل
اسرائیل غواړي بخمره رابه ات اسپکات ل 300
دی. وایي موږ دا چې روسیه غواړي پر ایران د دافع هوا مزایلو دغه سیستم خرڅ کړي ډېر لوی ګواښ ګڼو. په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې ایران په سیمه کې او د اسرائیل د دولت د پولو په شاوخوا کې خپل تشدد زیات کړی دی. اسرائیل دې حقیقت ته چې د ایران او نړیوالو ترمنځ په موافقه کې د ایران د تشدد ته هیڅ اشاره نه ده شوې د ستر تهدید په توګه ګوري. داسې هیڅ اشاره نه ده پکې شوې چې ایران ته ووایي چې د موافقې په پیل او یا د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته خپل دغه ډول تشدد بند کړي. د اسرائیل صدراعظم هم همدارس په تهران کې د پاوځ ورځي پرونیو مراسمو ته په اشاره کې وویل چې ایران هر کال نړیوالو ته د خپلو وسلو ننداره ورښکاره کوي. نتنیاهو وویل چې اسرائیل به د خپل دولت او خپل ولس د امنیت ټینګ ساتلو لپاره له هیڅ هڅې دریغ ونه کړي. د ایټالوي مطبوعاتو په حواله داسې ویره ده چې ښایي لږ تر لږه 500 تنه کډوال چې د لیبیا له سواحلو د مدیترانې په اوبو کې د اروپا په لور روان وو د بیړۍ د ډوبېدو له امله مړه شوي وي. د ایټالیا سمندري ساتونکو نن وویل چې دا بیړۍ د لمپیډوسا ټاپو په لویدیځ کې د لیبیا په اوبو کې ډوبه شوې او لږ تر لږه 28 تنه ژغورل شوي، خو 24 جسدونه هم موندل شوي دي. د ایټالیا یو خبري اژانس وایي چې په بیړۍ کې 500 تنه سپاره وو. د مهاجرت نړیواله اداره اټکل کوي چې په تیرو تقریبا 3.5 میاشتو کې 60,000 کډوال چې زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي د ایټالیا خاورې ته ننوښتي دي، خو نږدې 500 تنه ایټالیا ته تر رسیدو مخکې په سمندر کې د بیړیو د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د عراق په انبار ولایت کې تر 90,000 زیات خلک د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې ترمنځ د روانو نښتو له امله بې ځایه شوي دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د پروګرام مشري لیز ګران دی نن وویل چې وضعیت ډیر خراب دی او یوازې د عاجلو بشري مرستو د ورسېدو په صورت کې خلک ژغورل کېدلی شي. ګران دی نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تښتېدلي خلک ډیرو ابتدایي کومکونو لکه اوبو، خوړو او د سرپنا کولو لپاره خیمو ته اړتیا لري او یوازې د دې اساسي موادو ورسېدل زیات کسان له حتمي مرګه ژغورلی شي. د یمن حکومتي چارواکو د ایران له خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هغه وړاندیز رد کړی دی چې په یمن کې د سولې لپاره ایران برابر کړی وو. د ایران د یمن د حکومت یو چارواکی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې دا یو سیاسي هڅه ده او دوی یې نه مني. د قبرس په شمال کې خلک نن د ولسمشری په ټاکنو کې برخه اخلي. نوې ولسمشر به د دواړو قبرسونو د یو ځای کېدو لپاره په مذاکرو کې چې راتلونکي میاشت پیلېږي د دوی استازیتوب کوي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د محافظه کار ګوند استازی درویش روګلو شاید تر نورو شپږو کاندیدانو زیاتې رایې وګټي، خو شایي د دې لپاره چې د ټاکنو ګټونکی اعلان شي کافي نه وي. نو داسې ګڼل کېږي چې د اپریل په 16 د انتخاباتو دوهم دور وشي. د قبرس په شمال کې په خپل سر اعلان شوی ترک جمهوریت یوازې ترکیه په رسمیت پیژندلی او نړیواله ټولنه په نیکوسیا کې یونانی حکومت د دغه ټول ټاپو مشروع واکمن ګڼي.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به هوا بارانی وي د تودوخې لوړ درجه 21.1، په کندهار کې هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 12.2، مزار شریف هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 14.2، هرات هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 19.1، غزنی اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.5، ګردیز هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 20.5، او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 20.5.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو پر وپاړه هم پیدا کولای شئ پته د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې په دې ریپورت اوري چې ولسمشر نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته ورسید.
جناب رئیس جمهور به این سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و مقامات دیگه جمهوری اسلامی ایران ملاقات های خود داشتن.
په ننګرهار کې مدني فعالانو او ګڼ شمېر خلکو د جلال آباد په ښار کې د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو د یادښت په خاطر یو حرکت وکړ او شعارونه ورکول چې باید د خلکو مرګ ژوبله ودرول شي.
د غونډې برخوال او لاریوال پر مخالفینو هم غږ کوو چې نور نو په دې او هغه نامه په هیواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړئ، پردۍ جګړه زموږ کور ته مه راوړئ.
په یو بل ریپورت کې هم اوري چې د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرې پر سر لا هم د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات پای ته نه دي رسیدلي.
جمهور رئیس او اجرایي رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحثونه سره کړي دي. یوازې د رئیس په اړه لا هم تصمیم باندې دواړه رهبران کار کوي په ګډه باندې.
د بهرنیو رپورټونو ته هم غوږ کېږدی، خو د پروګرام دویمې نیمه ډېره برخه د ورکو شوې ځانو خپرونې ته ځانګړې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورځنی سفر تهران ته ولاړ. دغه وزارت چارواکي وی په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ولسمشران سره وګوري او د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې پر حالاتو د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم ګڼي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د یمن حکومت مشروع بله او د مسلې ظاهرا ایرانی چارواکي له افغان حکومت خوابدي کړی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ایرانی چارواکو سره د افغان ولسمشر لیدنه کتنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د تفاهم لیک لاسلیک کول د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه هیواد ته د حکومتي پلاوي د سفر مهم ټکی ګڼي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سفر د اجندا په اړه وویل.
امروز صبح جناب رئیس جمهور در رأس یک هیئت
نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس او یو شمیر نورو چارواکو سره ګوري او دغه شان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا به د همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک سي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست څخه په دې اړه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه سفر کې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان د بهرنیو چارو مالی قانون او پټرولیم او د کډوالو درستنیدنې چارو وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. دا وخت له رسیدو وروسته ایران ته د ولسمشر غنی لومړنی رسمي سفر دی. خو د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال په توګه ښاغلی محقق او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خوا تر دې هم ایران ته تللی او په بیلابیلو امنیتي، سیاسي او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې د وضعیت د خوالي، د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم ګڼي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی محمد داوود کلکانی:
سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران،
ایران ته د ولسمشر سفر هم پر سیمایزو موضوعاتو هم د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې ډېر اغېزمن دی، ځکه ایران د افغانستان ګاونډی هیواد دی او په بیلابیل برخو کې کېدای سي چې شې همکاري ولري.
په افغانستان کې د داعش فعالیتونو او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو موضوع هم ایران ورخطا کړي او تل یې په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. کارپوهان وایي په داسې یو حال کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر ډېر مهم دی او ښاغلي غنی ته کار ده چې ایرانی چارواکو ته دا ډاډ ورکړي چې د ویرې خبر نشته او له خاورې څخه دغه هیواد ته هیڅ ډول ګواښ نه دی موجود.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او لوړ پوړي حکومتي چارواکي نن تهران ته رسیدلي دي او هلته به له ولسمشر حسن روحاني او ځینو نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کوي. رابه شو یوې مرکې ته چې د دغه سفر د اهمیت په اړه شوې ده. په دې مرکه کې چې زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان کړي د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو له مشر، سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر البته غفور لیوال سره مرکه کړي او له هغې پوښتنه کړې ده چې په اوسني وخت کې ایران ته د ولسمشر او لوړپوړو افغان چارواکو سفر څومره له اهمیت ډک ده.
دو درې مهم مسائل دي چې سړی باید دغه سفر ته د جدي او له اهمیت څخه ډک سفر په سترګو وګوري. اول د افغانستان وروستی دریځ د یمن د جګړې په اړه تابان په ایران کې شاید یو شمیر احساساتي عکس العملونه راپارولي په ځینو کړیو کې. د رئیس جمهور سفر کولای شي د ډار د لامل شي چې افغانستان د سیمه ییزو سیاستونو په پالیسۍ کې د انډول ساتنې اصل رعایت ای او افغانستان هیڅ کله دی یو گاونډي پر وړاندې د نورو لخوا نشی کاریدل. دا یو اصل دی د افغانستان د بهرنی سیاست. دوهم دا چې تاسو پوهیږئ چې ایران په نویو اقتصادي شرایطو کې د افغانستان لپاره مهم اقتصادي شریک دی. ټاکل شوی ده چې په دغه سفر کې یو شمېر اقتصادي قراردادونه هم لاسلیک شي او دا د افغانستان لپاره مهم ده. افغانستان او په تیره بیا ایران په دې وروستیو وختونو کې د یو ګډ تهدید سره مخامخ دي، او هغه د داعش نوې ډله ده چې تر ټولو لوی هدف او ټارګیټ یې هم ایران دی. له بده مرغه یو تصور داسې دی چې دغه ډله به افغانستان ته پښو لاندې کوي او منځنۍ آسیا او ایران ته به نفوذ کوي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خاطر دې ایران په دې مبارزه کې اله داعش سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې په دې مبارزه کې به ملګرتیا وکړي. څومره فکر کوئ چې په دې سفر کې به په دې مسالې بحث وشي؟
تر هر څه مخکې باید هغه مشترک لارې چارې پیژنو چې دغه دواړه هیوادونه څه کولی شي، په کومو برخو کې مرسته کولی شي. تاسو پوهیږئ چې ایران تر شدید نړیوال بندیز لاندې دی، په ډیرو برخو کې ایران د مرستې صلاحیت نه لري. بله خبره دا ده چې یو شمېر ډلې په افغانستان کې یا په ایډیولوژیکو دلایلو یا په نورو فرهنګي او سیاسي اړیکو پر بنسټ د ایران خواخوږي ډلې ګڼل کېږي. دوی په خپله د افغانستان په نظام کې یو طرف دي. څنګه کولی شو چې ایران د دغو ډلو د حامی په توګه د ملاتړ په توګه د افغانستان د ثبات لپاره کومک وکړي؟
دا مسله باید د افغانستان د حکومت د خوانه طرح شي. هدف هم دا ده یا داسې یو وړاندیز تاسو کوئ؟
طبعا په دغو خبرو کې به پر دې ټولو مسایلو خبرې کیږي.
یو بله مسله هم سوریې ته د یو شمېر افغانانو لیږل دي چې د راپورونه خپاره شوي ایران لیږي. څه فکر کوئ حکومت باید دغه مسله هلته یاده کړي؟
اول په دې اړه یو شمېر نړیوال سټنډرډونه او کنوینشنونه شته. د یو هیواد مهاجر په کومو شرایطو کې د بل هیواد لپاره استخدامیږي او په کومو ډول مسایلو کې؟ ایران د کډوالو جبری استخدام او اسکرگیری تلاش غورځوي د نړیوال کنوانسیونونو پر بنسټ مجاز نه ده. دا باید وګورو چې د کډوالو په اړه افغانستان او ایران کوم تعاملات لري. آیا د دغو تعاملاتو پر بنسټ دا ممکنه ده چې موږ ایران دې ته مجبور کړو چې د افغاني کډوالو ترمنځ د سربازګرۍ له بهیر څخه لاس واخلي؟ آیا د عقیدوي دلایلو پر بنسټ د افغاني ځوانانو وینه بهول د دې ارزښت لري چې په پردیو جګړو کې وژل شي کنه؟ دغه ټول مسایل کېدای شي د هغو تعاملاتو پر بنسټ چې موږ له پخوا څخه له ایران سره لرو تر بحث لاندې راشي.
د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال سره مو د حمیدې هارون عثمان مرکه اوریدله. ښاغلی لیوال، په دې مرکه کې د ایران ته د افغان ولسمشر او مل پلاوی سفر له اهمیت ډکو باله. وی ویل چې په څو مهمو برخو کې له هغې ډلې اقتصادي او سیمه ییزو سیاستونو په برخه کې دا سفر ښې لاسته راوړنې لرلی شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو ټولې خبرونه پر ویب پاڼه هم اوریدلی شي او همي مطالب لوستلی شي. پته را ازادي رادیو ټکی اورګ پښتو فیسبوک پاڼه هم لرو. پته را facebook.com/azadiradio دلته تاسو کولی شئ د خپلې سیمې خپل عکسونه له خپل نمونه او د سیمې له ادرسونو سره یو ځای مونږ ته راوستوي چې تاسو په نوم درته خبر کړو. په دې پښتو فیسبوک پاڼه کې مهم کار د خبرونو خپرول دي چې تاسو کولی شئ شیبه په شیبه له نورو مخکې خبرونه واوري. بیا هم د فیسبوک پاڼه ادرس درته تکراروم، پته د facebook.com/azadiradio. یوازې خوښه کړئ نو تل خبرونه اوریدلی شئ. د ننګرهار د پرونی پیښې په غبرګون کې په سلګونو خلکو مدني حرکت ترسره کړ. دغو خلکو په پرونی پیښې سخته خواشینی وښوده او ویلي چې دا یو لوی ناورین دی او مرکزي حکومت ته پکار و چې باید ملي ماتم یې اعلان کړی وای. په دې اړه شاه محمود شینواری له جلال آباد دا رپورټ را لېږلی.
د جلال آباد ښار د پرونی پیښې وروسته په دې ښار چوپه چوپتیا خوره ده او اوس هم د ګڼ شمیر دوکانونو دروازې تړلې، د مارکیټونو ماتې ښیښې پر سړکونو پرتې دي. د پیښې ځای په اوبو وینځل شوی خو لا هم د وینو رنګ پرې پاتې دی او د خلکو په څیرو کې د ویر نښې ښکاري. ولسونه خپل دغه درد په ماتم نمانځي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو، قومي شوراګانو، ځوانانو او له کونړ څخه راغلو ولسونو د یو مدني حرکت له لارې د جلال آباد پرونی پیښه په کلکو ټکو وغندله او دا یې وحشیانه عمل وباله. دغه خلکو چشمیری سلګونو تنو تر رسیدو په پرونی پیخه ماته موکړ او د شیرزی لوبغالی څخه تر پیخه ځای پوري مدني حرکت تر سره کړ. وروسته دغه ماتم کوونکې د پرونی پیخه په ځای کې راټول شول او د څو شیبو لپاره د شهیدانو فاتحه واخیستله او زخمیانو ته د دعا لاسونه لپکړل. ماتم کوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د هغه چا کارو باله چې د انسانیت له دایرې څخه لري دي. دوی له چارواکو هم ګیله وکړه چې ولې په دې ماتم کې ورسره شریک نشول.
داسې عامې وژنې دا یوه ټول وژنه وه. داسې ټول وژنې هیڅ دین نشي توجیه کولی. په نړۍ کې هیڅ یو دین د دې اجازه نه ورکوي چې انسانان دې وژل شي. دا کار چې هر چا ترسره کړی دا هیڅ انسانان نه دي. دوی د انسانانو په وسیله د انسانانو په شکل دوی 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 روبوټونه دي، دوی ماشینونه دي، دوی د بلې خوانه کنټرولېږي. هغوی سر د چوکیو غم دی، هغوی سر د ملت غم نشته دی. د ملت غم د ملت د خلکو سره دی چې راشي دلته نن موږ سره اوږه په اوږه ودرېږي، زموږ شهادت ومانځي. دوی دوی خو دومره حد عقل یو 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 چارواکی نن په دې غونډه کې نشته دی چې څه څه تیر شو دلته، څه وشو دلته، په چا تیر شو. هغه ځمکه سوځي چې اور پې بل دی. لاړ شئ د هغه خلکو له پوښتنه وکړئ د چا چې د کور نه څلور څلور جنازې په یو ځای وتی دي. په دې باندې نه کېږي چې زه بیرغ راوالم د سر نه تاو کړم، د تلویزیون مخې ته راشم، یو دوست چغې ووم او بیرته راشم. عملي کار وکړئ، اوږه په اوږه راسره ودرېږئ.
دلته پرون د وینو سیلابونه په دغه سیمه کې وو. دلته د وحشت هغه انتها وشوه. دا چې هر چا وکړه، هر ظالم وکړه، هر قاتل وکړه، دا واقعا هغه تر ټولو هغه پس کار په دې سیمه کې، په دې سیمه باندې پرون وحشت تېر شو. نن دا ځوانان راغلي دلته خپل غږ د مدني حرکت په توګه باندې دلته موږ پورته کړو. موږ د قاتلینو د محاکمې غوښتنه وکړه. موږ دلته په دې هېواد کې نور د افغان وژنې د ودرېدو غوښتنه وکړه، د دې پروژې د بس کېدو غوښتنه.
د دې ماتم کوونکو یو تن انجینر راحت ګل زیارمل پر مرکزي دولت غږ وکړ چې دا یو لویه غمیزه ده او دوی باید د ملي ماتم اعلان کړی وای.
ولسمشر د هیواد په ځینو اساسو پیښو کې ډېر زر غبرګون څرګندوي، لیکن ولې ولې زمونږ ولسمشر، ولې زمونږ ټول حکومتي دستګاه، ولې دوی پرون دومره بېغوري کړې ده؟ لږ تر لږه دا پرونی نیټه باید د افغانستان په جنتري کې دا د ملي ماتم په نوم باندې ثبت شي. هر کال دغه یوه ورځ باید ملي ماتم وي. د شاوخوا 2500 کورنۍ د غم په ټغر ناستې، 2500 هغه کورنۍ چې د کورنۍ خواږه غړي د لاسه ورکړي دي او یا ټپیان دي، او د دوی سره چې تړلي څه کسان دي. په لسګونه زره ننګرهاریان نن ژاړي. نن په هر کور کې غم دی، نن په هر کور کې فاتحه ده، نن په هر کور کې درد دی. زمونږ حکومت ولې ملي ماتم نه اعلانوي؟ ولې لږ تر لږه زمونږ حکومت نړیوالو ته نه کوي چې موږ باندې سور اور بل دی؟
یو شمېر نورو مدني فعالانو بیا د ننګرهار پر پوهنتون انتقاد وکړ چې دا ډول ظلم پر وړاندې چوپ پاتې کیږي او د هغوی مدني حرکتونه یوازې دورانکاری پورې تړلې دي. مدني فعال شریف الله ناصری وایي لازمه وه چې نن د ننګرهار پوهنتون محصلینو هم د دې پیښې غندنې په موخه غږ پورته کړی وای.
دا چې نن کوم مدني حرکت د مدني ټولنو لخوا نه ترسره شو، د شنبې د ورځې د ناورین په اساس باندې متاسفانه د ننګرهار پوهنتون نه محصلینو نه استادانو، حال دا چې د خپل یو استاد هم په پیښه کې قرباني شوی او ګډون یې ونه کړ، هیڅ موږ سره همکاري ونه کړه. دې سره دا خبره د شپې لخوا نه هم انګه کړې وه. دوی یوازې یوازې د فلسطین او د مصر په غم ژړلو ته ډېر تکړه دي. دوی د داعش بیرغونو، د طالبانو بیرغونو، شعارونو ساتلو او پاللو ته تکړه دي. دوی سره دې ولس هیڅ غم نشته.
ماتم کوونکو وروسته یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په یوه ماده کې د دولت له وسوالو مخالفینو غوښتل شوي چې له ورور وژنې لاس واخلي او خپل مخونه دې خلاص کړي تر څو افغانان خپل قاتلین وپیژني.
د غونډې برخوال او لاریوال پر مخالفینو هم غږ کوو چې نور نو په دې او هغه نامه په هېواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړئ. پردۍ جګړه زموږ کور ته مه راوړئ. له وجل کمنې جګړې څخه عبرت واخلئ. پردی ټوپک د افغان اوږو کوز او خپل مخونه لوس کړئ. دې ولس ته حق ورکړئ چې خپل قاتل خو وپیژني.
دغه پیښه تېره ورځ د جلال آباد ښار د مخابراتو په څلور لارې کې ترسره شوه چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره له دې پیښې څخه ورته 24 جسدونه او 125 تنه زخمیان ورول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د اسلامي خلافت په نامه یوې وسله والې ډلې په غاړه اخیستی.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه FM 15 باندې اوري د ازادي راډیو خبرونه پر ویب سټ هم اوریدل شي پته د ازادي راډیو ټکی اورګ او د ماخام لو بیا د سهار تر پورې په هم دغه څپو چې ازادي خبرونه کوي د امریکا غاښ آشنا راډیو هم نشرات لري. اوس په همرا شو د ایران ته د افغان ولسمشر او ورسره مل پلاوی د سفر په اړه ورستۍ جزئیات ته البته دا جزئیات هم د اوس مونږ ته را رسیدلی دي. د افغانستان او ایران ولسمشرانو له مخدره موادو او تروریزم سره په ګډه مبارزه ټینګار وکړ. د ایران تسنیم خبری اژانس رپورټر کوي چې دواړو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حسن روحانی نن سره په تهران کې وکتل او ټینګار یو کچی باید د عملیاتو په خاطر البته د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او همدار از د تروریزم پر وړاندې د عملیاتو په خاطر باید سره دواړه لوري معلومات شریک کړي او همدار از په سرحد کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او همدار از د تروریزم پر وړاندې هم په مبارزه کې دواړه لوري سره ښکیل اوسي. دغه دواړه ولسمشرانو همدار از په نورو مختلفو برخو هم ځینی موافقه سره له هغه ډلې په اقتصادي برخه کې په سوداګرۍ برخه کې د انرژي په برخه کې او همدارس د قانونو په برخه کې هم دوی سره ځینی موافقه وکړلې. همدارس دواړو ولسمشرانو د افغان مهاجرینو په اړه باندې هم خبري وکړې او د افغان مهاجرینو د ستونزو په حلولو سره موافقه وکړله. په دغه غونډه کې چې نن په تهران کې وشول دواړو ولسمشرانو ومنله چې باید هغه افغانان چې ایران ته د کار کولو په خاطر یا د زدکړو په خاطر ورزی باید له رسمي ویزی ترلاسه کړي. همدارس د سیستان بلوچستان د ایالت یا ولایت په اړه باندې هم ځینی خبري مطرح شولې. د هغه ورستی جزئیاتو چې ولسمشر چې ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مونږ ترلاسه کړی دي. البته د ویل د چې له ایران سره د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د ستراتیژیکو اړیکو یو تړون لاسلیک کړی و چې مهمه برخه امنیتی موضوعګان وي. البته په امنیتی موضوعګانو کې په دې موافقه ټینګار شوی و. دا ویل د چې افغانستان ایران ته هغه 15م هیواد دی چې په تیر کال کې ډیر زیات صادرات ورته کړی وو. ایران هر کال 2.3 بلیون ډالر سرمایه یا صادرات نورو گاونډي هیوادونو ته لري. اوس په همرا شو یو رپورت ته چې د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست په استناد شوی دی. د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرې پر سر لا هم د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ اختلافات پای ته نه دي رسیدلي. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشرې ته شکریا بارکزی ټاکلې خو اجرایی ریاست ورسره مخالفت لري. بلخو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر باید مسلکي او بې طرفه او وړ کس وي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لا جوړېدا څخه څه باندې درې اونۍ اوړي، خو د دې کمیسیون د مشر پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له وجې لا تر اوسه کمیسیون رسمي کارونه نه دي پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی امریکا ته له سفر مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لپاره شکریا بارکزی مشره وټاکله، خو د ولسمشر د اقدام سره د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله مخالفت وکړ. د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په نورو برخو کې اختلافات حل سوي، خو یوازې د دې کمیسیون د مشرتابه پر سر اختلافات پر ځای دي.
جمهور رئیس او اجرایی رئیس انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحث مسله کړې دي. ټول مراحل پای ته رسیدلې دي، پر ټولو موارد باندې تصمیم نیول شوی دی. یوازې د رئیس په اړه لا هم تصمیم باندې دواړه رهبران کار کوي په ګډه باندې او هیله لرو چې ډېر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل کړي.
د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې په اساس باید د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسیون رامنځته شي. دواړو مشرانو پریکړه وکړه چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به یو 15 کسیز کمیسیون کار کوي چې یو تن به پکې د ملګرو ملتونو استازی هم وي. یاد کمیسیون دنده لري څو د انتخاباتو قوانین اصلاح کړي او همدارنګه راتلونکو انتخاباتو کې هغه ستونزې حل کړي چې په تیرو انتخاباتو کې افغانستان ورسره مخ و. ولسمشر محمد اشرف خانی د یاد کمیسیون مشرۍ ته شکریا بارکزی وټاکله چې د اجرایی ریاست له مخالفت سره مخ شوه. د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست استدلال کوي چې د سیاسي توافقنامې له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د اجرایی ریاست تر نظارت لاندې کار وکړي او مشر یې هم داسې کس وي چې انتخاباتي اصلاحاتو ته پوره ژمن وي. په ورته وخت کې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسن وای څومره چې د افغانستان د انتخاباتو نظام اسلام مهمه ده هغومره مشري هم مهمه ده. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر باید مستقی بی طرفه او وړ کس وي.
ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون ډېر مهم کمیسیون دی او نو ریاست هم ډېر مهم دی. د اختلاف د حل لپاره ضرور ده چې یو بې طرفه سړی چې یو ټیم پورې هم اړه ونه لري او لازم مسلکي توانایي ولري پایس د رئیس د کمیسیون وټاکل شي، ځکه د کمیسیون اجراتو نه د دواړو رهبرانو او حمایت هم ډېر مهمه ده. که اوسنی اختلاف موجودي کېدای شي بیا په اجراتو باندې هم دا منفي اغېزه وغورځوي. نو بنان د رئیس مسله باید داسې حل شي چې دواړه رهبران توافقي نظر ولري او یو مسلکي کس وي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو کمیسیونونو او همدارنګه د مشرانو جرګې مشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړېدل له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی وو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي وایي چې دوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړي خو رسمي کارونه یې لا نه دي پیل کړي. د انتخاباتي چارو کارپوهان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته سپارښتنه کوي د کمیسیون غړي باید هر ډول سمتي، قومي، ژبني او ګوندي اختلافات شاته کړي او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کار وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شولې. فرشتې جلال زی تغوږ دوه چې د افغانستان سیمې نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ایران کې د ایران د جمهور رئیس سره کتلی دی او دواړو مشرانو په خپلو کې د اسلامی دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد په مبارزه کې د همکاریو د پراختیا ژمنه سره کړې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي چې زموږ خلک هر ورځ مري او موږ د بربریت سره مخامخ یو. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي د هغو افغانو ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي باید عدلي او قضایي ادارو ته د رسیدو چاري زیات شي. د دې سازمان په رپورټ کې چې نن خپور شوی راغلی چې د 110% د ښځو څخه چې د دوی په سروې کې خبري ورسره شوی یوازې 15 تنو ویلي چې ستونزې د افغانستان د عدلي سیستم په مرسته حل شوې دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین د پریکړې ته چې د ایران پر رژیم د 303S د افیاوا مسایلو سیستم پلوري د شدید خطر په توګه ګوري. د ایتالیا مطبوعات وایي دا سویره د چې شایي لږ 200 کډوال بچي د لیبیا له سواحلو د مدیترانې په اوبو کې د اروپا په لور روان وو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله مړ شوي وي. او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې ویلي دي چې په لیبیا کې ګڼ شمېر ایتوپیایي مسیحیان وژل دي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د ناشناویانو د کرکټ ټیم په آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف پاکستان ته استولای دی. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې په دغه آسیایي لوبو کې د افغانستان په ګډون د آسیایي هیوادونو شپږو ټیمونو ګډون کړی دی. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د اپریل په 21 پیل او 23 اونۍ پورې به دوام وکړي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د ناشناویانو د کرکټ ټیم په دغه سیالۍ کې ګډون کوي. په جلال آباد کې د ختیځون د والیبال اتلولۍ سیالۍ د لغمان ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست وایند عرف پیمان ازادي رادیو ته وویل دغه سیالۍ چې د حمل په 25مه پیل شوې وي د همدې میاشتې په 29مه نیټه پای ته ورسېدې. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالۍ کې د ننګرهار، کونړ او لغمان د والیبال ټیمونو ګډون کړی وو. ښاغلی پیمان وویل چې د ختیځون د والیبال د اتلولۍ په دغو سیالیو کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون ټیم دویم او د ننګرهار د اتحاد ټیم دریم ځای وګټه. د دغو سیالیو هدف د والیبال سیالۍ لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول ښودل شوي دي.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ښځینه قربانیان تر ډیره دې ته ترجیح ورکوي چې د دوی قضیې د منځګړیتوب او سنتي جرګو له لارې حل شي، نه د عدلي او قضایي مراجعو له لارې. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما او د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د عالي کمیشنرۍ له لوري برابر شوی دی. قسیم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
نیمګړی عدلی او قضایي سیستم، اداري فساد، کلتوري او کورونی فشارونه او د تاوتریخوالي د دوسیو په څېړنه کې ځند هغه عوامل دي چې افغان ښځې په سنتي محکمو کې د خپلو ستونزو حل کولو ته اړ کړي دي. د ملګرو ملتونو نوی راپور چې د یکشنبه په ورځ خپور سو ښیي چې لا هم په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي په پیښو کې عدالت ته پوره لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان شیمونوویچ خبریالانو ته وویل د تاوتریخوالي د یو سلو لسو قضیو له جملې څخه چې په دغه راپور کې ورته اشاره سوې زیاتره د سیمه ییزو جرګو له لارې حل سوې دي.
Based on research documenting the situation of 110 women and girls
د یو سلو لس خزو او میرمنو د تاوتریخوالي قضیې چې 15% موارد د مزګریتوب له لارې حل سوي او 15% یې د جنایي محاکمو له لارې تعقیب سوي چې د دې قضیو د عاملینو د محاکمې او جریمې لامل سوي.
دغه راپور د 2014 کال اګست د 2015 کال تر فبروري پورې په 13 ولایتونو کې لښد سره د خبرو پر اساس برابر سوی. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې همدارز راغلی چې شدې لدی عمل منکرتوب یا جرګو ته ترجیح ورکوي چې دوی تر ډیره حقوقي حل لارو لکه طلاق، د سرپرستۍ موضوع او د ژوند لپاره د یو امن چاپریال په لټه کې دي تر دې چې د تاوتریخوالي عاملینو ته جزا ورکړل سي. د راپور لمخې د شزو اقتصادي اړتیاوې د دې کار یو بل اساسي لامل دی. ملګری ملتونه د غرزوایي د تاوتریخوالي په یو سلو شپږشتو مواردو کې د منځګړتوب د بهیر څارنه شي چې په شپږو مواردو کې میرمنو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل سوې. یولسو مواردو کې ښځې منځګړتوب ته اړېستل سوې او دیارلسو مواردو کې د منځګړتوب یا د سنتي جرګو پریکړې ورباندې تحمیل سوې دي. په دغه راپور کې همدارز افغان حکومت یو لړ وړاندیزونه سوي چې پکښې د جرګو یا منځګړتوب له لارې د عدالت د عملي کېدو په اوږد مهال کې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره د اقداماتو غوښتنه سوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي له کومه ځای چې د منځګړتوب یا د جرګو له لارې د عدالت د تطبیق غوښتنې مخ په زیاتېدو دي، نو افغان حکومت باید له دې لارې د ښځو د حقونو خوندي کولو ته هڅې وکړي.
له کومه ځایه چې د منځګړیتوب له لارې عدالت ته د لاسرسي لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي، موږ افغان حکومت هڅو چې له دې لارې د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
سره له دې چې افغان حکومت د ښځو د حقونو د خوندي کولو ډاډ ورکوي، خو راپورونه وایي چې لا هم افغانستان د ښځو لپاره د ژوند کولو تر ټولو بد ځای دی. د ملګرو ملتونو د راپور په داسې حال کې خبریږي چې د تاوتریخوالي په تر ټولو وروستیو پیښو کې د فرخوندې په نامه یو انجلۍ د قران کریم د سوځولو په تور د عام خلکو له لورې په کابل کې په بېرحمۍ سره وژل سو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ستر مذهبي مشر وایي د هیواد اټمي وسلې امریکایي افسانه ده. د ویلي ایران له نظامي تهدید سره مخامخ ده. آیت الله علي خامنه ای د ایران د اټمي پروګرام په اړه د مذاکرات ملاتړ کړی ده، خو اوس هم شکمن ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر اورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د یک شنبه په ورځ د خپل هیواد نظامي قومندانانو ته وویل چې امریکا د اټومي وسلو افسانه جوړه کړې ده چې ایران د خطر په توګه ښکاره کړي. ښاغلی خامنه ای چې په ایران کې تر ټولو لوړ مقام ګڼل کیږي د مذاکراتو د دوام ملاتړ کړی دی، خو اوس هم د امریکا په اړه د یوړې بې اعتباری څرګندونې کوي. د تلویزیون په خبرېدونکې وینا کې ګڼ شمیر پوځي قومندانانو ته وویل
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا په خپل ده چې پر خپل سر د بی ثباتی درامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
همدارز خامنه ای په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباریو د ملاتړ په خاطر پر امریکا انتقاد کړی دی. حوثی یاغیانو تیر کال د یمن مرکز سیناونیوي او د دغه هیواد د نورو برخو کنټرول یې هم ترلاسه کړ. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتی موافقه ته ورسیدل او پر همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام وکړي. د دې مذاکراتو مقصد د جون تر پایه یوې اخري موافقې ته رسیدل دي. تر پام وړ پرمختګونه وروسته هم دواړه لوري پر ځینو مسایلو لکه له موافقه وروسته به نړیوال بندیزونه څه ډول استسي مخالفت لري.
د یمن حکومت په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړ او هغه یو سیاسي معنی وروباله. ایران په دې تورن دی چې د حوثی یاغیانو چې د دې هیواد د خاورې ډیره برخه لاندې کړې ملاتړ کوي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقرې پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شامل سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړې ده تر څو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویاند راجح بادی د قطر له پلازمینې دوحا څخه په ټلیفون رویټرز اژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معناور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی یې د ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسلوالو ته مستقیمن پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه یې جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې له دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ده ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړۍ نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او یو څلوېښت دقیقې دي. زموږ د راپورونو برخه ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوی ځانو پروګرام اورېدلی شئ.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم اس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا په دوو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې همداسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یوه ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل زوی لټوي او له موږ نه د خپل د زوی آدرس پوښتنه کوي خو د تلیفون شمېره نه وایي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00-420-24-45-15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. پیل به په هغه یو پیغام وکړو کوم چې یو ورور آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او د خپل ځان په باره کې معلومات ویلي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم مجید رحمان دی، زه د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. تقریبا دو کال کېږي چې ننګرهار ته راغلی یم، دلته ودار کښوی یم. او پلار نوم عبدالرحمن دی، ماما نوم نجام محمد دی، د ترونو نوم ګرامي دی. زما ازادي راډیو د کارکوونکو رضا پاس دی چې زما د کوم پیغام چې دی رسم کله پیغام دا بار بار نشل کی جزا پیدا شم خپل کو ته ورسېږم. دا به آزادۍ رادیو د کارکم کنه ډېر ډېر مننه نه کوي. اما تر خپل د سواري د خپل کې نه به معلوم را آزادۍ رادیو نه زما د خاص دي چې پیغام بار بار نشل کی. دا زما نمبر دی 0 1 5 5 5 5 5 نمبر بیا 0 1 5 5 5 5 5 5 5 د ټول اړیدونکو د آزادۍ رادیو کارکونکو نمبر.
بله، السلام علیکم. سلامونه ونی کې له آزادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو د پروګرام ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته خصوصا امان الله جان امیرزی صاحب ته. البته کشمن ترخیل د کابل ولایت د صف ولسوالۍ نه سره په تماس کې ما د کابل ولایت په د صف ولسوالۍ کې یعنی د دوه میاشتو نه راپدې خو یو ورکو عزیز د سي په نامه باندې د سمی اولاد او د متی اولاد زوی ځان معرفي کوي د قندوز د ولایت اوسیدونکو ده. نو د دوه میاشتو راپدې خو هم دلته په دې صف کې نه کچو غواړي د پاک معلومات واخلي او یا د خپلوان د ما आवाज وري. نو لطفا دی اول ازادي راډیو ته زنګ وي او بیا کواړي سما سره د دې نفر پاک معلومات پیدا کړي نو په دغه شمیرو دې تماس ما سره ونیسي. صفر اوسو اوڅلوي څلور شپېته درویش درې نوي یا هم صفر اوسو درې نوي څلور سو څلور نوي پنځه سو او پنځوس. نور مو وخت نه نیسم، خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکراره، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګی هست. د یادونه وړ ده چې د ازادي راډیو د دغه پروګرام له لارې نه د تاسو ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
زه عبدالرحمن د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ البته د ناګهانه کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې هیله لرم چې ورته نشلې کې زما یو ماما دی چې اسم احمد په نامه دی. تقریبا شپږ دېرش کاله مخکې د کور څخه تللی دی. بیا لس کاله وروسته راغلی کور ته. نو د پاکستان د کوټې په ښار کې راغی کور و. نو څلور شپې کړي دي بېرته تللی دی. دروسه پرې دی زېله درکوي کله یې ما دغه اوري یا د بچا ته په دغه په معلومات وي ما ته چې په شپانه باندې زنګ ووهي صفر اووه صفر صفر نه اته صفر پنځه صفر درې د ټلیفون شپانه زر به صفر اووه سوه اته نوي صفر پنځه سوه درې شپېته. وسلام، په احترام.
السلام علیکم آقای امیرزی صاحب، زه مرک مشهور په امیر محمد د صبرغان د عقید عمران په قوم خروټای ده د جامع مسجد د خصای د صبرغان څخه له مدرسې څخه په خلل د دماغ ولا کور ناراضه سوای ده تللای ده. معلومات یې نشته. هر مسلمان ورته کوم معلومات یې یا چې سره چیرې مزدوري یا په داخل یا په ایران یا په هر ځای کې مونږ ته په دې نمبر معلومات راکړي د خپل نوم او ولد او ځای څخه نو ورشي. نن یې عمران د په قوم خروټه د امیر محمد یې مشکره دې په دې نمبر په تماس کې شي صفر نار یا څلور سوه واو یا دروي ساته پین.
زه د کاپیسا ولایت آلسای اوسیدونکی حاجي مجاهر تاسو سره خبرې کوم. زما یو زه د الحاج الیاس په نامه د شپخانه میوند څخه ورک شوی دی. یو میاشتې کېږي چې مونږ ورپسې الزمې کوو نه پیدا کېږي. او په سترګو باندې سره مایوب ده او په ژبه باندې دي او که هر مسلمان سره یې په دې شماله موږ دې زنګ وایي صفر اوایا اته پنځه څلوېښ اته سوه څلور نوي دا تکرارم صفر اوایا اته پنځه څلوېښ اته نوي څلور وسلام
آزادی رادیو و ټول کارکونکو ته سلام وایم. ستر سلامه ز عبدالرشید راشد د مرجع څخه زحمت تر کوم. زما یو قریب دی د محمد رسول په نامه او د زایر اکا زوی دی او د خدای داد ورور دی. تقریبا دیرش کال عمر لري. د پروش کال راهیسې نابرکه شوی دی که هر څوک ته د په حق له معلومات لري او یاد خپل د ازما غږ اوري. مهرباني دې وکړي او خپل قربانو او خپل ورور او پلار ته دې معلومات ورکړي. جایزه ورکول کېږي یا دې ودغه شمارې ته زنګ ووهي. د ټلیفون لمبر دی صفر اووه صفر اته څلور څلوېښت اووه یو دوه نه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
زه اسماعیل د چپری کلی اوسیدونکی د فضلدین زوی د خوست ولایت د مسخر ولسوالۍ. پیغام داس دا پیغام ستوما چې زما یو ورور دی سدین نمیږي. تقریبا دولس کاله مخکې د کور نه خپه شوی لور دی. تقریبا د دیرشو کلو په عمر کې دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري، د سدین په اړه معلومات لري، نو په لاندې شمیره د تماس ونیسي. یا که چېرې دی دا اوس ووري نو مور پلور یې ورته انتظار دی. د مهربانۍ له مخې د دغه شمیرې ته زنګ ووایي 0055 15 1 4 9. شمیره بیا تکرار کوم 0055 15 1 4 9. که هر څوک د دغه سدین په اړه موږ ته معلومات رسي یو لاک کلدار د جایغه واخلي، انعام واخلي.
الو السلام علیکم، زه عبدالحکیم د مریمن ولایت د مسجد ولسوالۍ سره در سره په اړیکه کې یم. زما ماما چې د دېرش کاله کېږي چې ورک شوی دی، که هر ورته معلومات وي په دغه لمبر کې زموږ سره اړیکه ونیسي 0050 15 2 5 9 4 5. شماره یو ځلې بیا تکراروم 0050 15 2 5 9 4. هر چا ماته دغه شماره زنګ ووایي 1000 روپۍ به زده ته بخشي وکړم. دا دوه کاله کېږي دی نه درکړه. وسلام.
السلام علیکم، ګل محمد ولایت قندوز ولسوالۍ دی. حضرت امام صاحب، زما ایما ورور په نوم دی سهارګل، چې تقریبا 8 یا 9 کاله کېږي چې ورک شوی ده.
له ولایت قندوز نه موږ سره کار کوو نن پورې اوال نشته دا چا سره معلومات یې خپل اوري چیرې یا کوم انډیوال لیدلی موږ سره په دغه شمېرې تماس ونیسي 0 8 3 نوي 2 شپېته 0 8 3 نوي 2 شپېته یا 0 5 9 اویا اتاویا سوار لس 0 5 9 اویا اتاویا سوار لس 0 1 9 3 کېته
ما داسې نیمرخ دی په جلال آباد کې دی د مدک په نامه دی د مدک په نامه دی د پلار یم ګل محمد نومیږم د پایغان سی و چیرې دی زه په جواب سم ادرس راکړم وروره نمبر راکړه زه په کندهار کې کندهار کې ما کوځم وروره ارزه چې دی زه به درته مالې ته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزملاء رحمة الله به يمن دي ولاية المدينة والسالية خبركم سنة يخري تقريبا لا يوم قال دي كده ورسي دي ياسي دي كان هذا ولاية دنيشة والسالية دي أحمد الله نمي دي محمد علي الزيدي قد سوق دي بحق المعلومات لدي يا دي اخفل ازمان راغم دي ابل سوق بدم معلومات لدي لو بدم اشمار جماعت الزنبوية 0 1 0 3 9 درې شپږ شپږ و بل اسمه نه ده 0 5 9 0 5 9 څلور لکه روپۍ جایزه لري کار چې به معلومات راکړي والسلام
زم لا اسمه تلا د روزنامې لا په جزان ته وسوال ستاسو په تماس کې زما د یو کار چې د ملاصدو په نامه 12 کاله 13 کاله به کیږي نو د پاله که څوک معلومات لري په دغه اړه مرته په دغه شمېره مرته تماس موږ سره ونیسي 0 4 10 2 5 9 0 ستاسو د مهربانۍ څخه یو جام.
السلام علیکم، زه احمد شهید دی پکتیا ولایت د رڼې پټان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه ورکشو عزیزان خبرونه ته دا پیغام پریږدم چې زما یو ورور چې منیم نمیږي د پلار نوم یې احمد شاه ده، په پېښور د ګیرې څخه ورکشو دا ذهني کمزوري لري چې په بدن یې دانې دي او غټ غاښونه لري. 12 کاله عمر لري، 1 کال 2 میاشتې کېږي چې ورکشو ده. او که هر چا ته د ده په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یو پینزو اینام با دبل ورکو و سلام با اخترام.
السلام علیکم زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسیدونکی ما یو دوست چې د عبدالغفار په نامه د سرور زوی د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسیدونکی د په کال 2002 کې د کوټي د شاره څخه نادرقه سوی د قچا ته یې پته معلوموي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مقر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یعنې زموږ سره د تلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګ کړي 0022 302 320 08 اخیر 08
زاود الولی زما یو دا زاود الولی زما یو دا کازی ورک دی په ګرم سیل کې 15 کاله عمر دی نوم یې نور الله دی 15 کاله کیږي چې ورک سوی دی په ګرم سیل کې د 15 کاله دی که ارڅه کې په اړه معلومات لري په دغه لمبر دی مشته ټلیفون راوکی 0 4 9 15 9 د شماره یو ځل بیا تکرارېږي 0 4 9 15 9 السلام علیکم هر څوک چې په اړه معلومات لري په دغه لمبر دی ټلیفون مشته راوکی السلام علیکم.
السلام علیکم من یو الک ده اکی سمیولان نمیگی لبرو کلو رئیس تنه درک ده دی امنا رحم الله زوی ده دی زابل دی شاگی دی نسوانی ده که سمیولان ما غز پختال ارمی
یا دیگه معلومات و نور و خلق و تویی که هر سات معلومات وی اگه دی پردگ نمبر رو بندی ما تزنگوی سپر اویا او درس اتنیوی اشتاک سویو سپر اویا او درس اتنیوی اشتاک سویو و سلام.
دیورا کشو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار دی، دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم و دوستانو، د نن ورځ لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري. سلام شنو.